سلامونه د مازیګر څلور بجې شوې پیل په خبرونو کو د امریکا د لوی درسيزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي ک دوی افغانستان د امریکا پر ضد د ګواښ هیڅ وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دغه خبرې کړي. طالبان بیا د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون وایي دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکایان یا بل څوک دې افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع ترڅنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو له هغې ډلې د ښوونځیو د تړل کېدو مسله هم وڅېړل شي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګېدلي محدودیتونه لیرې کړي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار وایي له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. سیګار په خپل ټویټر پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري چارو د معلوماتي څانګې په استناد ویلي د 2018 کال د اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي په افغانستان کې بشري وضعیت ډېر خراب شوی او مرستو ته د اړو کسانو شمیر چې تېر کال 3.4 میلیونه تنه اټکل شوی و 3.4 میلیونه زیات شوی. ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشۍ بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی دی. د بشري حقونو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي. خبرونو لنډیز مو واورید. په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي کله افغانستان د خطر احساس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري.
We do have the capabilities to conduct strike operations.
کله افغانستان د خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو. د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه لري. افغان ښځې څه تمه ترې کوي؟
امنیت عالی شورا څخه مده غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وژل سوي دي، ځورول سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم، تحصیل، زمینه د کار موږ ته مساعد سي.
په تحلیلي برخه کې هم د سوفیانو په اړه باندې او ورته د موجودو ګواښونو په تړاو یو راپور لرو.
افغان سوفیاو د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدني تصوف د دین برخه بولي.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کولو ته تصوف یا تسکیه وي د زړه اسکار یا هغه
ځخه. او د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ هیواد به لزانډ پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلي ک دوی له افغانستان د امریکا پر ضد د ګواښ هیڅ وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. ښاغلي میلی پرون دغه څرګندونی د امریکا سنا جرګې ته کړې دي. طالبانو بیا د میلی څرګندونی رد کړي او ویلي دي اړتیا یې نشته چې امریکایان یا بل څوک افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي ک دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون نوي کمیټې ته وویل
د یو پاوز په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحده یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نه شي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نه شي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو، میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېرې روزه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې اووه توغندي د تخار ولایت له خواجهغار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهداف وشتل دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلي د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان بهولہ مجاهد آزادی رادیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل
افغانستان کې بالکل نست افغانستان له خاورې نه دی چوک امریکای ته څنګه دی او د شته یادم نور ترکی کې ستادیت وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سر خوګي جوړې دی هغه په وړاندې باندې خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل مهار ډول تعدید سی موږ ته متوجي د ترتیا نه لري کې امریکا نه ول چوک افغانستان کې عملیات زده خو کې یا اراده وکړي.
د یادونه ورده چې څو موده مخکې د پاکستان د پاوس چارواکو هم کړی و چې د افغانستان له خاورې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پی د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. آن دا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایی بمباری هم وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غوښتنه ورب شو د ملګرو ملتونو غونډې ته ټاکل شوې. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو باندې غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید د داسې مسلو کې چې هغه د ده په خبره د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان میرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې نه مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري او وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي ضرر سوي دي ټکول سوي دي ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیمپم ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې بشخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مورد باندې د چا فشار منو نه دي چا زور منو نه دي چا خبره ځکه د افغانانو خپل عقیده او باور خبره ده او د ځانګړي هیواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده بلکې خپل خوخه د شی عملی کیږي. دا وسم نه فساد ایجاب عملی ده په هیواد کې. نو نړیوال نه باید په داسې مسایلو کې سره د افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار والد کې دا نتیجه نه لري.
د یادونه ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیر ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستيال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلی. پر افغان خوځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو لپاره غبرګون سره مخ شوی و. تمه ده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننې غونډه کې په دې موضوع هم خبرې وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. ښاغلی ریان دا هم ویلي و چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د ښاغلی ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاحکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونه ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لیښودل شویو مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کیږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
آزادی
رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د طالبانو د حکومت کورنۍ او چار وزارت وی په کابل کې د احتمالي امنیتی پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویاند عبدالنافی ټاکور ازادي راډیو ته ویل د تلاشي د دې لپاره ده چې د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوي وشي. دا وروسته له هغه چې پلازمینې کابل کې امنیتی پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه وشول. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په کابل کې د امنیتی پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټاکور د پنځشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې ترڅو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیښو مخنیوی په وخت سره وشي او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غزیدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښ او د موټرو په تلاشۍ بوخت دي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کب میاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشي بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژی میاشتي امنیتی پی خو ظاهر انده و خو د چي د چاره د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته و نه کړه. اوس ولې دل شي چې د پلازمینې دروازو کې د طالبانو تلاشي به تر کومه په کابل کې امنیتی پی خیره کمی کړي. د یادونه ده چې په تیری روژی میاشت کې کابل د بیلا بیلو خونړیو پیښو شاهد وو چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شوبل واوخته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جماعت برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او ډیر شو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت هم چا ونه منو. په دې میاشت کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې وشوي، خو تر ټولو ډیر کابل په نښه شو چېرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي. د یو شمېر دغو چاودنو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه ومنو، هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي.
په همدې ارتباط مو له تاسو هم پوښتنه کړې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼې مو دغه پوښتنه خپره کړې و چې د طالبانو لخوا دغه اقدامونه به د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور وي که څنګه. د ازادي راډیو د فیسبوک ځینو مینهوالو له هغې ډلې دقیق رفیقي په نوم لیکلي دي اوسنۍ تلاشي د کابل د امنیت په تامین کې هېڅ فایده نه لري ځکه چې طالبي نظام د په خبره نه په داخله او نه هم په خارج کې ملاتړ لري. خیال وحیدیار زازی لیکلی تلاشی کوم نه اقدام نه دی او تلاشی نشي کولای د خلکو امنیت خوندي کړي. هغه لیکلی چې د طالبانو د استخباراتو مسؤلین باید هغه سرچینه پیدا او لمنځه یوسي چې امنیت ګډوډوي. جاوید الله ستومان لیکلی طالبان باید له پاکستان څخه خلاص واخلي ځکه چې پاکستان د افغانانو لپاره د خبره ډیر بد پلانونه لري. مزامل عبد لیکلی په دې شلکی گینه اول دی یونیفورم منظم کړي. ایوب هلمند لیکلی د دوی لپاره مخکې داسې اقدامات په کارو ځکه د تلاشۍ سخت کول او یا نور د تورت اقدامات د مثال په ډول کابل کې کور په کور تلاشۍ د استخباراتو تقویه او داسې نور د په نظر مثبت دي. سلیم کاکر لیکلی په تلاشۍ نظم ثبات نشي راتلله. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک کې په دغه پښتنو باندې خپل کمنټونه ولیکئ چې موږ تاسو ته هر ورځ ولولو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به له څرن پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د فنلند حکومت مشرانو نن وویل دوی د اروپا په شمال او اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو بې پریتوب لمینځ وړي. اسد الله لودین او نور جزئیات.
د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او صدر اعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد د یو ځای کېدو ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یو اعلامیه کې وویل د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناټو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1440 کیلومتره اوږده پوله لري له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناټو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن لدې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر روسیو پورې رسمي غوښتنه د ناټو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بلورته د اروپای کمیسون مشر اورسلا وندرلین او د اروپای شورا مشر چارلس میشل نن د می په 12 د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکینی وکی کړی دی. وندرلین تر دغه کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانه‌ای سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانه‌ای سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبري کړي چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسي خلاف جګړه کې نوره مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو د غلطه د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولې. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
اوس د سپورت نړۍ خبرونه تر هغه وروسته احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کوي.
د افغانستان د ویلچار باسکټبال ملي لوبډله نن تایلند ته لاړه. د طالبانو د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د ویلچار باسکټبال ملي ټیم کې 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی شامل دي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې په دې لوبو کې د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، ماليزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عربي امارات، عراق او د فلیپین هیوادونو ویلچار باسکټبال ملي لوبډلې برخه ولري. د آسیا جام لپاره د غسهري دروانې میلادي میاشت په 22مه پیلېږي او تر 28مه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان تیر کال په دې لړۍ کې ووم ځای خپل کړی وو. د کابل د فوټسال لیگ په 56 نن تر سره شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي یاد مراسم نن د ورزشي ادارو د مسؤلینو په ګډون سره تر سره شو. د فدراسیون په وینا ټاکل شوی د کابل د فوټسال لیگ راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د 11 ټیمونو ترمنځ د 55 لوبو په تر سره کولو سره په کابل کې پیل شي. په دغه سیالیو کې صلح، سنایی، اطمینان، یاران همدلی، جوانان میهن، شهید نسیم، یاران افغان او شریفی سپورت ټیمونه دیوبل په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. او د آی پی ایل په 95مه لوبه کې نن شپه چنای سوپر کینګز او ممبئی انډینز دیوبل په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د ورزشي ایجنسونو د راپورونو لمخې دغه لوبه نن شپه د افغانستان په وخت بجې پیلېږي. د دې لیگ په تیر لوبه کې ګجرات ټایټنز لوبډله خپل 12مه لوبه د لکنو خلاف ترسره کړه او په دې سره یې پلی آف یا اهم دوم پړاو ته لار ومونده. ګجرات لوبډله د خپل 12 سیالیو څخه یوازې 3 لوبې بایللې او د 9 لوبو په ګټلو افغانانو سره د لومړی لوبډلې په توګه دویم پړاو ته کوالیفای شو. په دولسمه لوبه کې که څه هم ګجرات لوبډلې خپل سیال ته 115 منډو هدف ورکړی وو، خو راشد خان د 14 منډو په بدل کې 4 لوبغاړي وسوځول چې لوبه یې د 2 منډو په توپیر سره وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چاره د خبرونه د برخې ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خلمړی پر صوفیانو او نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله ته جوړه کتنه کو په افغانستان کې پر صوفیانو یا نورو مذهبي ډلو ورستیو حمله په هیواد کې د مذهبي جګړې د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. په تیرو څوونه یو کې په کابل او کندز کې د تصوف پر لارویانو دوه ځلې حمله وشوه او درنه مرګ ژوبله ورواوخته. خو د تصوف پیروان څوک اولې په نخښه کوي او د دې حمله د مخنیوي لارې کومې دي؟ په دې راپور کې د پښتنو ته د ځواب موندلو هڅه شوې.
چرا رقم بگویم که چقدر نگران است. یگانه جای امنی که بر ما مردم اهل طریقت بود و
لای ټپونه جوړ نه دی. خودی ته ډیر اندیښمنده چې د سکون یا وازینه ځای هم خوندې پاتې نشو. منصور سکندری د غوی یاسور په نه هم نیټه د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوې خانقاه برید کې داسې مهال چې په ذکر بوختو ټپی شو. هغه د دې زیارت مرید او نعتویون کېده.
بهات نگران هستم و هیچ یک لحظه از چشم ما
دیر اندیشمانیم. هغه پیشم یو ثانیه هم لسترګون نه لري کیږي. حالات ډیر خراب دي. هیڅ وخت په هیڅ حکومت کې داسې کار نه وسوي. داسې کار چې ذکر کوون کې په ډیر بیره هم ډول شهیدان کړل.
رویټرز خبری اژانس په دې بریټ کې د مسؤل چارواکو له قوله د شپک شپې ته تنو د لوژل کېدو او اته او یا نورو لټه پی کېدو خبر ورکړ. د دې پیخي اونۍ وړاندې په کندز کې هم یو جماعت پنه خښو چیرته چې صوفیان په ذکر بوختو. د طالبان ویان زمیح الله مجاهد ترپیخي ورسته په خپل ټویټر باندې لیکلی وو په دې بریټ کې 3 کسان وشل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. د ویلو د چ په کابل او کندوز کې لبریډن ورسته د ازادي رادیو د یو راپور پر بنسټ په پروان کې د هوفیان شریف فونوم یو وازنی خانقاه هم تړل شوی ده. خصوصیان څوک دي او تصوف څه شی دی؟ د صوفیان لوی برخه سنی مسلمانان دي خو اهل تشیع هم لري. دوی د اهل طریقت یا تصوف پیروان دي او د تاریخي مخینه په اړه کره معلومات او دقیقه نیټه نشته. د صوفی تعریف او ترخوای د تصوف بحث د نفس د پاکولو یا د درویشی طریقې مسلک او ترڅنګي د هغه علم په توګه پیژندل کیږي چې د زړه تسکیه پرې کیږي. افغان صوفیا او د نقشبندیه طریقت لاروي ډاکټر احمد مدنی تصوف د دین برخه بولی.
خود یې عمل کردن
په دین عمل کول او ته تصوف یا تسکیه وای د زړه اسکار یا هغه ذکر کول چې اړیکې زړه سره ده. د سر خوفی او اخفا ذکر کول یا د بدن د داخل 5 لطایف په ذکر راوستل څو زړه ذکر پیل کړي. هغه مهال چې زړه په ذکر پیل وکړي بیا که موږ د دنیا په کارونو هم بوخت یو زړه خپل ذکر کوي.
خدا سمحال چې صوفیان د اسلام ټولو برخو ترجمان او ځانونه د همدې لارې لارویان بولي بیا ولې او څوک په نخښه کوي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز سیډونکې حسین احسانی وای د سلفی جهادي ایدیالوژي پلویان د دې بریدونو عاملان دي.
د تفکر سلفی جهادي
تفکر کې د عقل ازادي، د فکر ازادي، استشهاد له سلف صالح څخه نم لاتړ دا ټول بدعت او فتنه ګڼل کیږي او د دوی له نظر د فتنې پر ضد باید قیام وشي. دوی وای په بدترین شکل باید د پورته یاد شویو لارو پیروان لمنځه یوړل شي.
د دینی مسائل یوبل ډاکټر چینو غواړي نو موغه غید امنیتی ستونزو له عمله په دی راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته وویل د سلفي جهادي تفکر ډېرې پیروان د داعش غړي دي. د زیاتوي له همدې عمله دوی ته د نور لارو پیروان بي دین اخکاری او ځکه دوی صوفیان او اهل تشیع هدف ګرځوي. په کندوز او کابل کې دواړه ځای بریدونه داسې مهال وشول چې صوفیان په ذکر کولو بوختو. د دې دواړو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه ومانه. د دې ترخوا پر اهل تشیع د ډیرو بریدونو مسؤلیت هم د داعش خراسان څنګه منلې. دا بریدونه په افغانستان کې د یوې مذهبي جګړې د پایل اندېښنه هم له ځان سره لري. د دینی علومو ډاکټر او سکالر جاوید وای د داعش دا حملی دینی او مذهبي نفاق ته زمينه برابروي. هغه چې د په خبره نتیجه یې و خونړی جګړه ده. خو ښاغلی جاوید هغه لارو ته هم اشاره کوي چې څه ډول کېدای شي د دې ایدیالوژۍ د پیروانو سره مبارزه وشي.
ما دوه راهکار لرو. یکی از لحاظ ستراتیژي
موږ دوه تګلارې لرو. لومړی له ستراتیژیکي لارې او دویم له ایدیالوژیکي لارې. د ایدیالوژۍ له لارې موږ د داعش ضد یو روایت ته اړتیا لرو. ترخوای د پروپاګند ضد روایت ته اړتیا ده. دویم د ستراتیژیک اړخه د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره اتحاد ته اړتیا لرو. څو وشو کولای داعش سره افغانستان کې مبارزه وکړو او اجازه ورنکړو چې له دې زیات دا ډله په افغانستان کې د خلکو وینې توی کړي.
په افغانستان کې د اهل تصوف مخینه او لوسوفیانو سره د طالبانو چلند. د اهل تصوف یو لاروی او مشر پیر سید اسحاق ګیلانی وای په افغانستان کې اکثریت صوفیان د نقشبندیه او قادریه طریقت پیروان دي. خغلی ګیلانی وای د طالبانو د لومړی واکمنۍ پر مهال هم صوفیان بی غرضه او طالبانو هم ورسره کار نه درلود. د دله قوله انډیر شمیر طالبان هم د اهل تصوف پیروانو.
طریقې قادریه را از پدر کلان
د قادریه طریقه ملانی ک سید حسن ګیلانی چې په نقیب سیب مشهور او بیا له غورستای د دوه زمانو زما پلار سید علی او کاکا می سید احمد دوی مختوړي چې اوس د سلسله زما اورور مختوړي. د مجددی په کورنۍ نور المشایخ، شیخ المشایخ او فخر المشایخ د قادریه لارې مخکخانو چې اوس مشری امین جان کوي. د جهاد تر وخت حضرت صبغت الله مجددی هم د صوفیانو لمش شعور سیرو سخاو.
خو یو بل صوفی چې نه غواړي نوم یې د امنیت ستونزو عمل خبر شي ازادي رادیو ته وویل سره لدی چې د طالبانو په منځ کې ډېر کسان د اهل تصوف پیروان دي، خو ځنې له صوفیانو بدوړي او ان سرسخت مخالفین دي. واکتر طالبانو لر رسیدو وروسته تیرو نګ دی لاسو میاشتو کې د عائشتلې په افغانستان کې له هر څ ډیر جماعتونه په نخ کړی. په دې جماعتونو کې د اهل تشیع او ترخوای د سنیانو په ځانګړي ډول بیا د اهل تصوف د پیروانو زیارتونه هدف ګرځیدلی. خو طالبان له دې ټولو سره سره وای د عائشتای مات ورکړي او دا ډلې په افغانستان کې د سر لرا پورته کولو وسته ده.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په غزنی کې له بیوزلو کورنیو سره د نړیوالو د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د دې مرستو په دوام پرون سه شنبه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له 8000 زیاتو کورنیو د خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړې.
په غزنی کې د هلو په نوم یوې موسسې دغه ولایت پندړو ولسوالۍ کې له 8200 بیوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. د یادې موسسې مشر ډاکټر حبیب رحمان همت د چهارشنبه په ورځ په دی اړه ازادي رادیو ته وویل په دغه مرستو کې 15 قلم خوراکي توک شامل دي. ښاغلی همت وایي دغه مرستې د خوړو نړیوال سازمان له لوري د هلو موسسې په مرسته ویشل کیږي. نوموړی وایي دا مرستې بیوزلو او غریبو کورنیو ته ورکول کیږي.
خوراک نړیوال سازمان لوري الته بشری مرستې روانې دي او د هلو موسیله لور تطبیقيږي. په دغه مرستو کې به 15 کیلوګرام اوړه، 9.6 کیلوګرام دال او 0.15 کیلوګرام مالګه، 6.6 کیلوګرام غوړي او یو پاکټ سوپر سریال نظر هغه کورونو ته چې غوي ماشومان لري دغه شان شامل دي.
ډاکټر حبیب رحمان زیاتوی دا روان کال جنوري میاشتې لومړۍ نیټې نیولې، بیا د جون میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې به په غزنی ولایت کې دغه مرستو لړۍ روانه وي چې ټول ټال به له 15500 کسانو سره مرسته کیږي. نوموړی وایي په دغه مرسته کې د غزنی مرکز له 4500 کسانو سره به د شاوخوا 15200 افغانیو نغدو پیسو مرستې او د ځینو ولسوالیو اوسیدونکو ته به خوراکي توکي ورکول کیږي. که څه هم چې د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله په غزنی کې د تیرو سختو جګړو او بیکاری له امله د فقر او بېوزلۍ کچه لوړه ده، خو بیا هم د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته په دغه ځای کې له خلکو سره د بېلابېلو موسسو او ارګانونو له لورې زیاتې مرستې سوې او لا هم روانې دي.
دا د پورستۍ برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه خپرو.
زه نبی الله زبلای دا وخله ایران خبرې کوم. هغه کسان چې له 2 کلو 2 کلو نو راپدی خوې د حج پیسې تحویل کړي دي، هسته جنیتی کړي ده، هغه حجانو صاحبانو ډیر زیات انتظار کړي ده، هغه کورنۍ سترګې په لار و همدې وخت. نو زموږ هیله له اسلامي امارت نه همدا ده چې تاسو مهرباني وکړي هغه کسانو ته چې انتظار کړي ده تاسو د حج زمينه ورته مساعده کړئ.
دا یو تنه د لسم قربت زکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخته او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. همدارنګ د دې معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخته هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مودي وايي ک کانکور امتحان ناخلی مودي وايي نور موږ د دې ظلم او بې مفهوم ژوند او وادونه د موږ ستړیو.
السلام علیکم ما مله سے شفاف ڈول باندې نه وښیم چې ما صدا ورې پور چې ما صدا دي چې غدر د کې ملکانې ځانو ته وي مخ نو ولا فونټ ته حق رسیدې نه ما یې پر رسیدې ما صدا حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته ملکانې کې مخ زم ملکان باید په کمال لغوه شي د افغانستان په تیر نظام کې مخ زم رسیدو د خلکو مخ زم ځان ته وي وسم د غمدا شي کړي د موشات راځي مخ خانت موشات کوم د موشات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخ زم ملکان ته وای کورو تاسو ته فنی سم تاسو ته چې بجو که سما ته راکې شپه وته وره حق دا ته نه کړې
د دې برخې پای ته ورسیدو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره را سره وسی
وخت مازیګر څلور نیمه شوي ورزو لاندو خبرونو ته د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع لپاره د عملیاتو وړتیا لري. جنرال میلی پرون د خبرې د امریکا د سنا جرګې د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته کړی دی، خو طالبانو ویلي دي ته اړتیا نشته چې امریکایان یا بل څوک د افغانستان کې د عملیاتو اراده وکړي. نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د تعلیم په اړه هم خبري وشي. د افغانستان د بیرغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر یاسی ګاروي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دغه هیواد کې مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتواری راغلی دی. تیر کال 3.4 میلیونه تنه اټکل شوی و، سږ کال 4.4 میلیونه ته دغه شمیر زیات شوی. او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي، کورونه، روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمنې شوي دي. خبرونو لنډیز مو واورید په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام واورئ.
مخکخي خزي
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شې ځخپریږي زملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخ وړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو نوی فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شوځو او جنو دی حجاب جبري کړي. د شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شوځو او جنو ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلی چې شذې به پراته لسترګو ټول ځان پټوي او کله دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکارا کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې شذې له دندو بې برخې سوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغه شوه چې نورو ته د کار زمينه برابر کړې و هم تر ډیره حد اوس فعالیت نسی کولای. په همدې وخت کې شذې پراته له محرمه له سفر څخه هم راګرځول سوي دي. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر همدې موضوع خبرې کوي چې هغه شذې چې مخکې کارونه او دندې درلودې او هغه شذې چې د باندې وزي او کارونه کوي هغه له دې پریکړې څخه څومره اغیزمنې سوي دي یا به اغیزمنې سي. د خبرو لپاره را سره د حقونو فعال شایسته صافی او ماریاتو تاخیل ملمنی دي. شایسته صافی او ماریاتو تاخیل دواړه لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
کله کوم تاسو نه هم مننه چې موږ باندې لور کوي. لمرې تاسو سره مفصل ملمنه ته ډیر خوشاله یم چې نن ورځ په دې وخت کې تاسو یاست.
د طالبانو د مشر دغه فرمان چې شذې باید پراته لش سترګو ټول ځانونه پټ کړي د دې فرمان په اړه تاسو نظر څه دی؟
ډیره مننه. کزه دا یو خبر وکم چې دا اول ځل نه چې دوی داسې فرمان صدر کوي. د شروع نه کله چې دوی د دې راتګ په کابل کې سوي ده د دوی په نظر چې کابل فتح کړی ده د دوی ټول خبرې د خزه باندې ده. انجونو مکتب ته ولاړ نه سي، انجونو پانتون ته ولاړ نه سي، خزه دنده ته ولاړ نه سي. زما په نظر د دې فتا کول دا کابل نیول یوازې د خزه لپاره و چې راسي خزه باندې بندیز راوړي دا پاتې څخه راسي. مونږ ډیر اساسي مسایل لرو چې اخونزاده هغه باندې باید کار وکړي. زمونږ اقتصاد له منځه تللی، زمونږ خلک د وګینه خپل ځان آتش ورکوي، وور کوي، خپل ځان وژني، مهاجرت کوي. ولې د دې مخ نه اخلي چې دا چې د ښځو باندې دونه بندیز راوړي چې دا حجاب زما په نظر او کله چې ما دونه چې څېړنه کړې او درس مې ویلي په قرآن کې په هېڅ ځای کې داسې کوم آیات حدیث نه راغلی نه ده. سمه ده، د ښځه مخ د ټول ځایونه اورت دي، مګر مخ او لاسونه داسې آیات ذکر سوی نه ده چې باید دا پټ کړي.
ماریا توتاخیل صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. خپرونې ته ښه راغلاست.
نړۍ مننه تاسو ته هم سلامونه او تاسو اوریدونکو ته کور ودان چې زمونږ د نظر غوښتونکي یاست.
توتاخیل صاحب، تاسو واوریدل چې صافی صاحب هم د لومړي توپ خبره وکړه چې دوی په نظر باندې اقتصادي وده د خلکو ته د کار زمينه برابر ول ده او امنیت تامینول ده، خو د دوی په نظر د دې پر ځای طالبان د شذو و موضوع ته ډیر پام کوي او پر شذو باندې خپل فکر متمرکز کړی دی. تاسو د طالبانو د مشر دغه فرمان په اړه باندې څه نظر لرئ؟
بالکل، په افغانستان کې یوازنی مشکل میرمنې نه دي چې پاغي باندې ډیره توجه شي. افغانستان سیری اوس وضعیت کې ډیر زیات مشکلات لري. زه حتی وایم چې مونږ ولې همیشه وایو چې د ښځو تعلیم، د ښځو تعلیم یا طالبان په دې باندې زیات ټینګار کوي چې یا د تر شپږمه یا به ډیر زر تر دولسمه پورې شروع شي، ولې ټول فوکس په همدغه برخه ده؟ افغانستان فعلاً په دومره زیاتو مشکلاتو کې ده. زموږ ځوانان اکثر بیکاره دي، ټول د ایران او د پاکستان خواته روان دي، هلته په لارو کې وژل کیږي، کار نشته ده. حتی هغه ته پاتر چې مخکې د دولت په چوکاټ کې فعال و، اکثر یې تړل شوي دي. هغه خصوصي شرکتونه یا هغه موسسات چې د بشر لپاره دلته مرستې کولې، اکثر یې تړل شوي دي. خلک بیکاره دي، زیاتره ځوانان د مخدره توکو خواته مخه کړې ده. یعنی موږ هغه ډېر غټ مسایل چې حیاتي موضوعات دي هغه پریخي دي، او موږ په داسې موضوعاتو باندې غږیږو چې هغه صرف یا دوی په هغه موضوعاتو باندې ټینګار کوي، د هغې دپاره قوانین را جوړوي چې هغه ډېر زیات په میرمنو باندې څرخیږي. یعنی دا هغه موضوعات نه دي چې وطن کې په اصلاحات راشي، بلکې د میرمنو برخې ته راشو. میرمنې د ژوند حق لري. خپل عربستان هغه ملک ده اوس د زیاتره په اسلامي مسایلو باندې څرخیږي. عربستان هغه ملک ده چې دغه اسلام چې دوی یادوي د مغز څخه ظهور کړی ده. نن هلته ښځې ډرایو کولی شي، نن ښځې هلته رای ورکولی شي، نن ښځې هلته په تلویزیون کې نطاقي کولی شي. حتی هلته ډسکوټیکونه اوس خلاص شوي دي. د کوم ځای چې پیغمبر ظهور کړی، د کوم ځای چې اسلام ظهور کړی، او هغو چې په دې حده نرمښت کوي، نو مونږ څوک استو؟ مونږ په دوهم لاس مسلمانان شوي څوک استو چې په اسلام کې نواواریانې راولو؟ په اسلام کې د ښځې مخ ښکاره ده، لاسونه ښکاره دي، سپې ښکاره دي. دوی داسې کوم ایجاب راوستی ده یا کوم ایجاب دوی نوی اختراع کړی چې هغه په مذهب او په دین کې نشته؟ دوی په افغانه خزه باندې عملی کول غواړي. نو موږ هم دا غواړو چې افغانې ښځې هم حق لري د ژوند کولو. افغانې ښځې هم عربۍ هغه فکر نه لري، عربۍ د اختراع کولو فکر نه لري. افغان نن روباټساز انجونې لري، په هغو باندې ولې دا ټینګار کیږي؟ ولې هغوی ته قیودات وضع کیږي؟ تاسو ګورئ د کومه ورځ نه چې دوی راغلي دي، اول خو یې د ښځو په کار باندې بندیز ولګو، بیا په تعلیم باندې بندیز ولګو. اوس داسې یو هوایي تعلیم ده چې نجونې د تر شپږمه پورې دي، د شپږم نه وروسته نشته او پوهنتون ته تلی شي، نو دا د شپږم جلکیانې په بیا پوهنتون ته ځي، هلته به زده کړې کوي. یعنی داسې یو نامعلومه فضا ده د میرمنو دپاره، ډېر زیات قیودات د میرمنو دپاره وضع شوي دي. او موږ په دې باندې باور لرو، نړیوال په دې باندې باور لري. که چیرته د یو کور میرمن نالوستي اوسېږي، نو څوک دې بیا دا تمه نه کوي چې په هغه کور کې د انجینر او ډاکټر وروزل شي. هلته به صرف داسې یو څوک روزل کېږي چې ټولنې ته به تې ضرر رسېږي. سبا به همدغه عمارت د همدغه ماشومانو یا د دغه ځوانانو نه پتنګي. نو پرېږدئ چې د افغان میرمنې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي، تر څو ښه اولاد وروزي، تاسو ته ښه کارکوونکي وروزي، تاسو ته ښه دا ستاسو د حکومت لپاره یو ښه سرباز وروزي. دا چې یو مور په څه خبره ونوسي، یا به خپل اولاد ته څه ورکړي، نو داسې میندې به مونږ ټولنې ته ورکو. نو دا ټولنه به مونږ بیا څنګه داسې ګورو چې دا به دې منطقې ته ښه ټولنه اوسېږي، خپل ملک ته به ښه ټولنه اوسېږي،
دوی به اول را واخلو، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر خور تاسو تاسو درنو مننه هله چې خور خوشاله کړو غوړ نه تاسو بلا چې ګزې نه پنشر میاله کني ولې نو ډیره مننه دا کم امارات ورونه چې دا کم فرمان صادر کړی مثلا د شوه پر ایجاب نه کنه دا ګور زده وام چې مثلا دا ایجاب خو شیدې دی مثلا دا نور خوندکان چې دی نه چې مثلا دی بیخي د 17 راوتلې دي خو موږ د کابل کې مصیر په جن ولایتو کې نور کې مصیر اتلې یو و زموږ سره په څنګه مثلا داسې غونډي وادو لکه ایران لکه پاکستان لکه دوبی لکه سعودي عربستان داسې نو مملکه لکه ترکیه داونه کته دې ته شې ته بخیګه سجاواز کوښښ کړی مترجم چلی او د شې مخه د کابل کې دی چې هغه بخیګه سجا پرغو باندې ډاکټرانو ایجاب زمت کړی دی چې به هیڅ بخی چدري نه کړي نو خدای دا که ستونزه سره مخ کیږي او چې به دې باندې بخیز پښې باندې ایجاب بند کړی دی نو د شې به مکتب به باندې ایجاب کې به د استګي لاسونه چې باندې ښکار کوي خامخا به یا باندې غوړ یا به یو شاګرد وي یا به یو سوال کوي یا به یو تخته ته بدري یا به یو لیکنه کوي یا به کتاب یا یو لیک لوس کوي دا شې دا ایجاب دی دا ایجاب دا کوم بند کړی دا ټول ایجاب به ټول لیکا دی روان ابل دا خوند کې زړه پښتن لره مثلا چې دا کوم ایجاب مثلا دې بند کړی دا ایجاب سدي دا ایجاب دې تبدل د قبول والدي کنه دی دا ایجاب دې خو ایجاب دا کوم لیک دی مومن دی ایجاب دې خو ایجاب یاد کړ مثلا بیخي پلس مخراوتي دا ټول ایجاب شې دی دی موږ دې ته دې ته کوم دغه نه کړی ساجر کړی موږ دا ایجاب یو ابل دا خوند کې زړه پښتن زله ورسې زړه پښتن زله چې دې خو په د خبرونه کې دا کوم امارات یو چارو کې مرخص ولې چې باید خپل ځوانان پښتن کې دې سوال جوابونه ورکړي ولې نو دا د غوښتنې دا سوال مې ستاسو شې دي منو نه مرسته جواب راکړي
ډیر مننه چې ځای سب چې تاسو موږ ته زنګ ووه پښتنې مو وکړې تاسو پښتنې به موږ د خپل ملمنو مخې ته ایږدو په نورو خبرونو کې موږ د طالبانو چارواکو ته بلنې ورکو چې هغه راسي خو په ډیری مواردو کې هغه ناراضي اوس به هم وګورو چې کوم بل اوریدونکو ستا بل یو بل اوریدونکو دې مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
سید محمد خبرواک در سره په تماس کې ما دغه طالب چارواکو چې کوم خبره کړه چې د شذو مبارک چې کړه د مون خو په دې شارو کې وسی جو پرجانې موږ هم د شارو کې گزاره کړې اس کلم زموږ شذو داسې بی جاپ نه دي ګرځدلې نم داسې بیا ستر ګرځدلې چې کوم طالب چارواک اس خبره کې موږ خود دې وختم دغه مسلمانانو وسم دغه مسلمانانو داسې نه چې مخکې موږ داسې بی جاپ ګرځدلې یا مش کافرانو یا بشي وو چې دوی وس دا خبرې کوي باید داسې خبرې ونه سي
ډیر مننه خپل واک سپ تاسو تبصره مو هم واخسته اوس هم ګورو ک نور اوریدونکو به نور اوریدونکو نسته زبر د خپل ملمنو پر لور لاړ سم صافی سپ تاسو د اوریدونکو خبره واوریده د اچګزی سپ دوی ویل چې آیا تاسو ته دا ډول د حجاب چې یوازې بسترګې پکښ راوتلې وي دا ډول حجاب تاسو ته د منلو وړ دی
یو خبره ښکاره ده کله چې موږ ټول مسلمانان یو په یو کورنۍ مسلمان دي ګټلې پاتې شو موږ هیڅ کلم به اجازه د کورنۍ دی وته لای تخپل ده یو کارمان نیمه مګر هیڅ کله داسې مې به اجازه نه دی وته لای موږ نور جنو او خز ګورو چې هیڅ کلم به اجازه نه دی وته لای دا حجاب موږ حجاب کوو د اسلام چې شي په اسلام چې وایې کنه په اسلام کې د سینې د ویلو چې سترګې واځي سترګې معلومه سي او را ټول د خزه ټول ځایونه اورته سماره مګر دا کوم ادي سایه د لاسونو لپاره د مخې لپاره د نې دی راغلي چې دا باید سپورټ سي نه دا حجاب هیڅ کله موږ نه منو دا چادري وایي په قران عظیم شان په کوم ځای کې ذکر شوی چادري چادري د کوم ځای نه منبع اختلې د دینه خبره کله دوی موږ د امارات والا د طالبان څخه پوښتنه وکړو کنه د قران کریم چې شه د خزل لپاره ویلي اول د حجاب پاکله د نارینه په واره کې راغلي خپل هغه خپل ځان کنټرول کولی نسی د دوی نفس د دوی نفس نه وړاندل دي خاطر دوی دونه بندیز د خزو باندې راوړي که دوی خپل نفس کنټرول کی دا کله زما په نظر ته داسې اجباری حجاب نو خزو باندې نه وړي او که موږ وګورو د کوم حکومت مقتدر حکومتونه چې دي کنه د ملت د مقتدر ملتونه جوړ شوی ده او مقتدر ملتونه د یو ښه کورنۍ څخه او ښځه چې ده د کورنۍ یو بنسټ ده او ډیره مهمه ده کله چې یو ښځه سمه تعلیم کې په جامعه کې په ټول سیاسي تحصیل او ټول هغه کارونه چې یو نارینه کوي نارینه کوي ځینې مو کې کله زما په نظر هغه کولی شي یو ښه نسل خپل جامعه ته تقدیم کړي مګر زما په نظر دوی چې دا هغه وخت چې راغلي دم دا ټول خبرې چې ټول فوکس دوی د خزو باندې ده دا خزم خو خدای ټول یو سان پیدا کړي آزاد پیدا کړي او ټول ته یو سان حق او کوور کړي دا څنګه ده چې نارینه ته یو حق ورکړي او ښځینه ته بل زما په نظر دا حجاب موږ هیڅ کله نه منو موږ حجاب کوو چې په اسلام وایلي دا چې دوی په زوره حجاب خزو باندې کوي دا د منونو وړ نه ده او دا چې دا وایلي چې موږ خزو کله چې دوی په سي ګرځو زما په نظر ټول ځینې په کابل کې تلاشین کوي دا کوم خزه چې وایي سم حجاب نه لري کړي بیا هغه کورنۍ تمارې کوي بیا هغه کورنۍ باندې یا ورور یا پلار هغه باندې کوي دا 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 زما په نظر ام زما خندر ازي ام زما خفغان دي چې ولی په کوم ځای په قران کې داخله کې کومه یو څه چې هغه خزا یو انجینر چې کالی او سماغه شان وانه غوندي هغه د ورور باندې سي یا د هغه پلار باندې سي پد دا کې تاسو آیات او حدیث نشته دوی د قران د حدیث نه عمل خبرې کوي دوی اول خپل ځان باندې عمل وکړي تر څو چې خلک خپل ځان باندې عمل نه کوي خپل ځان جوړ نه کوي هیڅ کله زما په نظر جامع نه جوړيږي
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په قران کې دا ډول هیڅ آیات نشته چې وایي شذ دي خپل مخ پټ کړی یا لاسونه په دې اړه باندې که تاسو یو څه نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړئ مهرباني وکړئ
ما د سورې آیات اغه النساء چې دا کنه په دې باندې حوال باندې سره کله د نارینه باندې راغلي چې دوی باید خپل سمه کالي واغندي تر کوم ځای چې دا نارینه لپاره محرم دي تر هغه ځای پورې مګر د خځو لپاره دونه راغلي چې خپل ټول ځایونه پټ کی دا مهمه نه ده د لاسونو او د مخ کې په حق له هیڅ کوم حدیث آیا ذکر شوی نه ده د کوم هیوادونه چې اسلام فتح کړی دا د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی دا مونږ ګور عربستان سعودي زما خور مخکې تو تاخير صاحب هم وویل په کوم ځای نه د کوم ځای نه چې اسلام ظهور کړی دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه الته زیږیدل دا سي باندې سیس کلم نه درخلي کوم هیوادونه چې فتح شوی دا هغه هیڅ کله د حجاب په حق له مستقیم کوم قانون تعین کړی نه ده ځکه د حجاب یو کلیات طبي اخلاقي ده دا سینه دا چې هغه باندې موږ پات یو قانون تعین کو چې دا سي خزه دا سي ایجاب وغونی دا سي کلی وغونی موږ ټول شکر الحمدلله د خپل دین د خپل انانا د خپل فرهنګ د ټول نه موږ هغه یو خبر یو چې موږ څه وغوندو څنګه په لار کې ولاسو دا خو اړین نه دا چې دوی قانون وځي کې د خزو باندې چې دا سي کلی وغونی فتوا بسی د خپل ځنه دوی قانون جوړوي ځکه د دوی هدف هم دا غوښته چې د ورورو د هڅه کوي چې خزه د جامعنه لمنځ ویسي ویته دا د ورنې کې لاماسې ګوري قرار کړی د دوی هدف فسان دی
تو ته خل سه تاسو واوریدل چې صافی سه په دې نظر د چشدي باید خپل ځان ته د حجاب مراتبولو حق ولري او دوی باید حق ولري چې څه ډول حجاب کول غواړي دا نه چې پر دوی باندې یو ډول حجاب په زور باندې تحمل سي او دوی ته ویل سي چې چادرې به اغوندي او دوی سترګي براباسي څه فکر کوي چې آیا طالبان باید له افغان ټولنې سره نور آشنا سي باید د افغانانو دود او دستور باندې پوسي او په دې باندې چې افغان ټولنه پر څه ډول فعالیت کوي افغانان ډیری وختونه مش سره په خبرو کې وای چې دوی مسلمانان دي او په خوا هم دوی حجاب مراتاوه مخکې هم دلته وویل سولې ځینو اوریدونکو مشتویل چې دوی داسې نه دي کړی چې په خوا به حجاب او اوس حجاب مراتوي مخکې هم خلکو دا کار کاوه خو په خپل ځړ باندې حق درلود چې څه ډول حجاب دوی انتخابوي اوس وخت نه دی را رسیدلې چې دوی د افغان ټولنې برخه سي په ټولنه کې مدغم سي او دوی ته عامه په هوای ورکړل سي دوی ته وویل سي چې افغانان د پخوا څخه مسلمانان و افغانان خو یو دود او دستور لري چې طالبان باید ورسره ځان آشنا کړي نه دا چې ټوله ټولنه باید د دوی د پاره بدل سي
بالکل د طالبانو د راتګ سره یعنی موږ هم دا فکر درلوده چې طالب هم هغه طالب وی چې جمهوریت نه وړاندې قمچین پلاس کې خزي بو وهي حتی به هغه خزي چې سودا ته د کور دی هغه به هم نه پریدي خو هر څه برعکس ول دا مونږ ته یو امید راکړي چې طالب بدل شوی دا ځکه خزي په هغه لباس کې وي په کوم کې چې جمهوریت کې دوی درځي دي اول خو افغان خزي هیڅ کله به اجازه نه دي همغه صادر همغه وګد کالی یا لن کالی خو منظم هغه چې بهر ګرځیده طالب هیڅ کار ورسره نه لره بل طالب هم اوس داسې نه ده دا طالب مونږ په خپل غنګشي په دی چې دوی خپل دوه ډلې دی یو ډله داسې ده چې یعنی هیڅ کار نه لري هیڅ ویل نه غواړي هغه په تلویزیون وایي چې تر دغه تاریخ پورې که خوندي تر دولته مشروع کیږي شروع دي شي کنه بیا به مونږ افشاګری وکړو چې دا کومه کړای ده چې دا ټینګار کوي یا دا حلقه په مېرمنو څنګه یعنی دلته د طالب ترمن هم دوه نظرونه دي نو دلته دا چې ډله شته چې د سیمې دي چې د طالبان افغانان نه دي په افغانستان کې اوسېدل دي په زلا ډاډه يم چې دوی به د هغه وخت په دې کابل کې به هم دوی د سیستم په هر څه
خبر دي هیڅ مشکل نه لري. تاسو به اوریدلی چې تر اوسه هیڅ طالب بغیر پاغلارینونو کې چې یو څه تاوتریخوالی رامخ کې شوی و، بیا داسې واقع موږ هیڅ نه دلدلی چې طالب دي جک شوی په ښځې دي وار کړي، یعنی داسې نه دي چې دوی په څه خبر نه دي. ولې دا بهر نه دوی ته ویل کېږي، نه پوهېږم چې دوی په دې کوم امتیاز لاسته راوړي. یو دم یو قیودات راوړي، هغه په هیڅ شي نه راوړي، په میرمنو یې راوړي. میرمنو ته کله وایي چې نشي کولای کار وکړي، کله وایي نشي کولای چې تر دولسم زده کړې وکړي. اوس د حجاب مسله ورته راغلله، بیا د محرم مسله وه. نو دا هغه مسلې دي. زه طالبانو ته یعنې دا په ډاډ باندې وایم، که دوی چېرته د هغه د مجاهدینو غوندې یو د امتیاز دپاره یا د مال او دولت پیدا کولو دپاره پالیسي خپله کړي، نو دا غلطه ده. تاسو وګورئ زمونږ د جهادي مشرانو په دغه به جهاد کوو چې په کابل کې بربنډې ښځې ګرځي د کمونستان په حکومت کې. کله چې د کمونیزم حکومت دوی مات که کابل ته راغله، نن په دوبۍ کې د دوی لوڼه رستورانتونه لري، نن په امریکا کې د دوی لوڼه 50% بربنډې ګرځي. حال دا چې پلار یې جهاد کړی ده او دلته د قهرمان صلح او قهرمان وحدت ملي او قهرمان ملي په نوم یادېږي. ولې لوڼه او میرمنې هلته د مغ خارج په سیستم باندې ګرځي؟ نو که په هغه خوب او خیال باندې بیا په وروسته ستاسو باندې هم خلک نیوکې کوي چې تاسو خو د افغانستان ښځو دپاره حجاب غوښته، اوس تاسو خپلې غلونه په نورو ملکونو کې لکه څنګه چې ویل کېږي د تعلیم په برخه کې په دوی باندې نیوکه وشوله چې د فلان فلان لور په اسلام آباد کې یا په پېښور کې په پوهنتون کې دي، خو دوی دلته د افغان میرمنو دپاره تعلیم نه غواړي. یعنی دوی به د اولس د نیوکو سره مخامخ شي. دوی باید نور اصلاح دي، ولې فکرا باید د ټولنې سره ځان جوړ کړي. په زور باندې نه حکومت کېږي او نه څوک حکومت کولای شي. که په زور باندې کېدلی خو دغه د افغانستان د نظامونو لابراتوار دی. هر څوک چې راغلي دي که د ولس په زړه نو بېرته د دې ولس ته تللي دي. نو دوی د دا فکر نه کوي، کوشش دې وکړي چې تاسو د دې ګاونډ ملکونه وګورئ. حجاب عرب کې هغه وخت ویل شو، تاسو د عرب ټولنه هیڅکله د افغانستان سره مه مقایسه کوئ. عربستان د جهالت په انتها کې و چې پیغمبر ورته راولېږل شو. عربستان کې هغه جهالت و چې حجاب ورته وویل شو. که تاسو افغاني ټولنې ته د اسلام نه پخوا هم فکر وکړئ، هلته تاسو به نه لیدلي چې نجونه ژوندۍ په خاورو لاندې ښخېدلې یا ښځې بې حجابه وې. د افغان د اسلام نه مخکې هم با حجابه قوم و، اوس هم با حجابه ده. د هغه دپاره د حجاب کلمه کارول په ځان باندې رشقان وهل دي. ولې ما هېڅکله هم په افغانستان کې نه دي لیدلي. او زمونږ افغانې خویندې چې بهر اوسېږي، هلته که چېرته حجاب مراد کې د مزاحمتونو سره مخامخ کېږي، هغه مجبور دي چې د مغه ټولنې سره هماغسې رفتار وکړي. تاسو وګورئ کله به چې بهرنۍ افغانستان ته راتلل، څادر به یې په سر و. هغو به پوهېده چې افغانستان یو اسلامي ملک ده. نو دلته که موږ څادر په سر نه کړو، نیوکو سره مخامخ کېږو. ولې دوی د افغانستان میرمنو نوم د نړیواله پسته باندې بدوي چې د افغانستان ښځې داسې بې حجابه دي؟ اوس موږ ورته حجاب ورکوو. هر دا چې د افغانستان میرمنو د هر اسلامي ملک نه مخکې حجاب مراد کړی ده، مخکې اسلامي اخلاق مراد کړي دي. تاسو هېڅ داسې واقع به دلته ونه ګورئ. ګورئ د افغانستان خلک تر هغه حده مسلمان دي چې هېڅکله یو بد بلې مېرمنې ته په بده سترګه نه ګوري، یا یو مېرمنې یو نارینه ته په بده سترګه نه ګوري. په اسلام کې واضح ویل شوي دي چې ښځه د حجاب مراد کړي، ویښتان دې نه ښکارېږي، نور دې وجود پټي، صرف مخ لاس او خپې دې معلومي. دا د مېرمنې دپاره حجاب اول ویل شوي دي. بیا وروسته نارینه ته ویل شوي دي که چېرته کومه ښځه بې حجابه وي، نو ته حیا وکړه. نه دې ویلي چې په ښځه باندې وار وکړه، نه دې ویلي چې ښځې ته ووایه چې ته حجاب وکړه. سړي ته یې ویلي دي چې هغه به حجاب نه کوي، ته حیا وکړه، سترګې دې ښکته واچوه. دوی صرف په دا مېرمنو باندې زور اچولی ده. نور ځان ته لکه اسلام چې دوی صرف د نارینهو دپاره یو دین ګڼلی، یو ښځې ته یې پکې هېڅ حق نه وي ورکړی. حال دا چې اسلام چې څومره حقوق ښځو ته ورکړي دي، هېڅ یو بل دین نه دي ورکړي. د تعلیم حق یې ورکړی، د انتخاب حق یې ورکړی، د کار حق یې ورکړی ده، د لباس حق یې ورکړی ده. اوس دوی د زړه نه کومه نواوري چې کوي یا غم د بهر نه دوی ته ویل کېږي. حال دا چې په بهر کې هغه ملکونه چې دوی ته په اشاره وایي، هلته میرمنې د هغو جمعه بازارې د میرمنو لګېږي. هلته د میرمنو داسې جمعه بازارې چې هغو هلته هر نخرې کوي سړي ورته ولاړي. حال دا چې دوی د هغو نه متاثر دي، هغه دې ځان کې اصلاح راولي، بیا دې تا ته نصیحت وکړي. تا داسې وطن چې هغه اسلام تر هغو اول دغه وطن ته راغلی، د دې ځینه بیا هغو زوی ته تللی ده. ته څنګه داسې نړۍ ته ثابتوي چې زه راغلم، ما اسلامي قانون دلته راوستو، میرمنې بې حجاب وې، ما د حجاب توصیه ورته وکړه. دا یو غلط انځور د افغانستان د نړۍ ته وړاندې کول دي. میرمنو باندې د میرمنو د کار د تعلیم باندې دایره راقیدول دي، یعنی د میرمنو احساسات وژل دي. وایي تاسو د خلکو احساسات مه وژنئ، د یو مېرمنې احساسات مو وژنې پریده چې هغه تاسو ته نابغه ګان وروزي. که ته اوس نه مېرمنې ته ووایې چې ستا دا حق نه ده، ستا دا حق نه ده، د هغه ټول هغه فکر د منځه ځي. هغې څنګه کولای شي چې تا دپاره یو سالم اولاد وروزي؟
ډېره مننه توته خیل صاحب. صافی صاحب، ستاسو څخه به بله پوښتنه په دې اړه وکړم چې دا پریکړه چې د ښځو د حجاب په اړه وسوه یا د ښځو د نجونو د تعلیم په اړه باندې کومه پریکړه وسوه، ښځې چې له دندو ګوښه کړای سوې، پر ښځو باندې د سفر بندیز پرته له محرمه ولګېد، دغه ټولې پریکړې نارینه وو وکړې د ښځو په اړه باندې، آیا دا مهمه نه وه چې ښځې باید پر دغه ډول موضوعاتو باندې وژغېږي؟
زه هم په دغه حیرانه مه چې ولې دوی داسې کوي. زموږ ډېر اساسي او کلیدي کارونه دي په هېواد چې د دوی هغوی باندې غار وکړي، هغه باندې د کار زمینه مساعد کوي، خلکو باندې د خلکو ستونزو حل کې امنیت راوړي. مګر برعکس، ما اول وروسته وویل، اول لومړی ځل کې سر مې وویل تاسو ته چې د دوی راتګ په کابل کې همدغه و چې ښځو باندې بندیز راوړي. د ټول خبرې ټول د ټول حکومتونه او مکتوب هر شي چې دوی صدروي خزو خزه اجابو کې خزه ده، نو دا په تلویزیون کې نتاقي به سوکو کې، په تلویزیون کې آشپزي به سوکو کې، کله چې موږ په اداره ته ولاړ سو، دفتر ته ولاړ سو، د اجاب سره د سکاش د شیانو سره کمپیوټر کار کول کېږي چې موږ به کار وکړو. د دوی فکر د زما په نظر ګنده ده که دوی د نور هیوادونو څخه دا ایډیا اخلي چې دا خبرې موږ باندې کوي. دا کوم یو ودونه چې دا دوی باندې دا پلان لري او دوی باندې غواړي چې خپل هغه سیاست لري دوی باندې عملي وکړي. زما په نظر اول موږ هغه ودونه وګورو چې هغه ودونه اول د اقتصادونه جګده، د غوی ټول پرمختګ، د غوی هغه د ټولنې خلک څونه تحصیل کړی ده، په کوم سطح رسیدلی، او د افغانستان خلک وګوره، خلک په چیرته رسیدلی، مریخ ته جګېدلی، او زموږ دا حکومت چې اوس راغلی دا طالبان چې کوي، خلک غواړي چې بندیز راوړي، ښځو انجنونو باندې په کور کېني، بیسو مطلق بیسواد پات سي، او داغه بیسواد ښځو بیسواد بیا چې شي جوړيږي، داغه دولت نه بیسواد جوړيږي چې خپل جمعیت تربیه کړي. دا زما باندې دې چې دې ښځو باندې دونه فوکس لري، د ښځو باندې دونه غور کوي، د اقتصاد په هکله دوی باید دونه غور وکړي، د خلکو مخ واخلي چې بیچاره دوی دې مهاجرت کوي، خپل ځان ځکه داسې چې بندیزونه د خلک باندې اوسي، د تحصیل حق واخلي، د مکتب، د کار، د هر شي نه، خو مجبور خلک مهاجرت وکړي، د هغه خپل ځان مړ کړي، په هر شکل خپل ځان پار هغه باندې ولګوي چې خیر د هر مصیبت ور باندې راغله، نو مجبور دي غوښتنې د دې هیواد نه وتښتي. مونږ په دې شل کال دونه داس ولوسل، خپل تاثیر مو وکړ، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ چې مونږ یو خدمت وکړو، خپل وطن ته، خپل هیواد ته خدمت وکړو. مګر برعکس، دوی چې خلک زمونږ تاثیر وایي، تاسو تاثیر اصلا هیڅ ده، تاسو ټول به سوادان یاست. نو دا ولی د خپل ځان د فتوا ورکوي چې تاسو ګور کینئ، تاسو درسونه وایي، دا انجنونو بیچاره یو خود کرونا وضعیت و چې د درس نه پاتې سو، دا تقریبا د دې نه چې موږ حساب ونی سو، دوه کال کېږي د انجنونو د مکتب نه پاتې سو، د دې آینده خراب سو، د دوی نه د زموږ د نسل، د افغانستان نسل به خراب سو. د یو هیواد، یو هیواد بنسټ څه شی ده؟ دغه د هغه نیو جامع، نیو نسل، دا جوانان دي، دا انجنیر دي، دا هلکان دي چې دوی سمه تحصیل ونه کړي، سمه وروزنه وروزه ونه سي، نو زما په نظر زموږ جامعه هم همداسې به خراب کیږي، لمنځه ورور لمنځه سي. دا د دې بندیز، د دې قانونونه چې هر ځل د مخکې دا خو مکتب وو، بیا د پرته له محرم موږ چې ته تللی نه سو، او دا اوس د اجباري حجاب، دا کوم ځای نه دا ایډیا اخلي. زه په دې ایران یم، که زه د اسلام مطابق، د اسلام شریعت کې ویلي دوی همداسې مخته ولاړ سي، قسم خدای زموږ هیواد هم جوړېږي، زموږ خلک هم به جوړېږي. دوی د اسلام نه، زه غواړي د اسلام نوم بد کړي، هیڅکله په هیڅ ځای کې په آیات کې دسې نه اجباري حجاب لاخلی نه چې دوی ویلي
صافی صاحب او توتا خیل صاحب، تاسو دواړو څخه مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شې خبرونې وخت پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
نه یو